افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزنور یاست نوري هرکلی کوم و بوري چې د هدف وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر څو خزینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیان وژل شوې په دې اړه چې څوک د دا ډول حملو تر شا لاس لري له یوې خزینه فعال سره مو خبرې کړي دغه راز دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربند ونه کړي د ځپلو لپاره یې نورې لارې هم شته کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو سفیر لستانک زیدا خبرونه اوروي
د مهمو خبرونو سره ټکی افغان چارواکو په افغانستان کې مشت ډیپلوماټانو او د بشري حقوقو فعالانو په کابل کې د دوو خزینه قاضیانو وژل غندل دي د جرمنی د فوټبال فدراسیون ویلی ندیم امیری ته د سپکاوی قضیه په جدي توګه سیړي او د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي پوره خبرونه د جرمنی د افغان چارواکو په افغانستان کې مشت ډیپلوماټانو او د بشري حقوقو فعالانو په کابل کې د دوو خزینه قاضیانو وژل غندل دي په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن په ټویټر لیکلی په کابل کې د سری محکمې د خزینه قاضیانو وژنه غندي او د پیښې د سمدستي پلټنې غږ کوي راس ویلسن ویلي طالبان باید پوه شي چې د دا ډول کړنو مسؤلیت ورګرځي او نړۍ په غوسه کیږي د سری محکمې ویاند احمد فهیم قویم نن ازادي راډیو ته ویل دوه قاضیان د کابل په تایمنی کې د وسلوال کس لخوا دزو وژل شوې د ریپورتونو لمخې په پیښه کې دوه نورې قاضیانې ټپیان شوې هم دي د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د حقوقو د څانګې سرپرستې هیدربار لیکلي د افغانستان د خزینه قاضیانو یو سلنه وژل شوه د ستري محکمې د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 200 خزینه قاضیانې کار کوي چې لډلې دادې نن دوه تنه قاضیانې وژل شوې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دوه خزینه قاضیانو وژنه غندلې او ویلې دي چې باید په دې اړه هر اړخیز څېړنې وشي چا د دغه برید مسولیت نه دی منلی خو تر دې مخکې افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو په وسلوالو طالبانو باندې دغه سي بریدونو پړه ورچولې ده د جرمنی د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوی قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي ندیم امیری چې په خټه افغان دی د جرمنی د فوټبال په ملي ټیم او بایرن لیورکوزن کې لوبیږي بایرن لیورکوزن د جمعې په ورځ له یونین برلین سره لوبه درلوده چې په پای کې د ندیم امیری او د یونین برلین د لوبغاړي فلوریان هوبنر ترمنځ لفظي شخړه وشوه جرمنی رسنیو په خپل راپورونو کې ویلي شکایت شوی چې ګواکې ندیم امیری ته د چټل افغان خطاب شوی امیری وروسته ویلي هوبنر ترې بخښنه غوښتې ده د فلوریان هوبنر مدافع بیا امیری ته د سپکو الفاظو کارول رد کړی دی د جرمنی د فوټبال فدراسیون د کنټرول کمیټې مشر انتون ناخراینر ویلی توکم پالنه او تبعیض د زغملو نه دی او همدا اونۍ څېړنې پیلېږي چې کریختیا سپکاوی شوی وي عامل به خپله سزا وویني په بامیانو کې یو ماشوم د سړی تختونکو له منګولو ژغورل شوی دی د بامیان د امنی قومندان زبردست صافی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم د پنجشنبه په ورځ باندې د یوې 15 کسیزې ډلې لخوا تختول شوی و چې نن د بامیان په مرکز کې د پولیسو لخوا له سړي تختونکو وژغورل شو او بیرته خپلې کورنۍ ته وسپارل شو د ښاغلي صافي په خبره د دغې قضیې په خاطر یوه ښځه او څلور نور کسان د پولیسو لخوا نیول شوي او پوښتنې ګروېګنې ترې روانې دي د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې امنیتي تدابیر زیات شوې دي دا تدابیر وروسته له هغه ډیر شول چې تیرونې د ډونالد ټرمپ پلویان په زوره د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له بلې خوا د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پرانیږدي کېدو دي د جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې چې ټاکل شوې روانونې په شلمه ترسره شي د امریکا پوځ وایي په واشنگتن ښار کې به د ملي ګارد 15,000 ځواکونه ځای پر ځای شي وار له مخه د کانګرس په ودانۍ کې زرګونه د ګارد اساکر زای پر ځای شوې دي په همدې حال کې یو چارواکي له سی بي ایس سره په مرکه کې تایید کړی چې د کورنی امنیت وزارت په یو راپور کې ویلي کورنی سختدریزي د چهارشنبه پر ورځ د جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی په همدې حال کې ویل شوي جو بایدن د لوړې مراسمو ته په ریل ګاډي کې واشنگتن ته خپل سفر لغوه کړی دی د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غیان وایي د ایران له لوري د اټومي تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروري کړي چې تهران او واشنگتن بیرته دې موافقې ته راوګرځي. د فرانسې د باندنیو چارو وزیر ښاغلي لود غیان دا څرګندونې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسېدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون خپره شوې. ایران په وروستیو کې وویل په فردو کې تر 20% پورې د یورانیمو تولید بیا پیل کړی او په پرمختللي سنترفیژونه یې نصب کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي باید دا کار نه وای شوی ځکه ښیي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. او د جو په نوم کوتر چې تیرونه د نړیوالو پام ځان ته اړولې ژوندی پات کیږي. استرالیایي چارواکو مخکې ویلي و د دې لپاره چې دا کوتره له امریکا رالو تیخی ناروغي له ځانه سره راوړي وي نو ځکه باید مړه شي. خو تازه په همدې دوه ورځو کې معلومه شوې چې د کوترې په پښه باندې تړلې کړۍ جالي وه. په دې معنی چې د جو په نوم دا کوتره اصلا له امریکا نه وه راغلې بلکې د استرالیا وه. د کوترې موندونکي ویلي په دې کوترې باندې جو نوم د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن په خاطر ایښی دی. تیرونه داسې راپورونه راغلي چې دې کوترې د امریکا له اوریګنه زرګونه کیلومتره مزل کړی او استرالیا ته ځان رسولی دی.
له سفیر لاستانې زمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیان وژل شوي. څوک د دا ډول حملو تر شا لاس لرلی شي؟
موږ د هغه شخصیتونو مخالفین دي چې مثلا هغه پرمختګ کوي هغه روس کوي، یعنې نه غواړي چې مثلا افغانستان روس کوي.
په دې اړه مو پراپور سربیره دغه راز له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصت نه ګټه وانخلي او اوربند ونه کړي د ځپلو لپاره یې نورې لارې هم شته. دا به هم واورئ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوندي ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا د لومړني مقام ګټل د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای نور بدیل لارې هم شته. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال د ایران اټومي تړون ته ور وګرځي. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروي. د حقیقت څه دی او ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیک همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کابل ښار نن بیا هم د هدفي وژنو شاهد و. دا ځل دوه قاضیان ښځې په یو برید کې وژل شوې. دا پیښه نن سهار اتنیمې بجې شاوخوا د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې په سیمه کې شوې ده. نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو دوه قاضیان په دې برید کې وژلي. د افغانستان سترې محکمې هم ویلي چې د دې قاضیانو موټر چلوونکی هم په دې پیښه کې انټپي شوی دی. نور حال به یې له کابل د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو دوام. خدا ځل د حملې قربانیان دوه ښځینه قاضیانې وي. نن سهار شاوخوا 3 بجې د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوند د تایمنۍ سیمې پر لسم سړک د ښځینه قاضیانو پر موټر ډزې وشوې. د کابل د امنیت قمندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی.
نن د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوندو سیمو کې د سترې محکمې دوه تنه کارکوونکي د یو نامعلوم وسلوال کس په ډزو کې وژل شوي او یو تن بل ټپي دی. پیښه په جدي ډول د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
ښاغلي فرامرز په دې اړه د ډیرو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته وویل چې دواړه وژل شوی خزي قاضیان دي. خو ښاغلي قویم هم د هغوی د هویت په اړه د ډیرو جزئیاتو لورکولو ډډه وکړه.
په پیښه کې د سترې محکمې دوه تنه قاضیان وژل شوي دي او د هغوی موټر چلوونکی ټپي دی. فکر نه کوم چې د هغوی د نومونو په ډاګه کول اړین وي ځکه د هغوی همکارانو ته زیان رسېږي.
هدفي وژنې په افغانستان په تیره په کابل ښار کې په دې وروستیو کې یو جدي ستونزه ده. په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالان وژل شوي. د مرغومی په پنځمه کاپیسا کې د خزو د حقوقو فعال فرشته کوستانی او د لندې په شلمه په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویان د ملاله میوند د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر فعال خزې په ورته توګه هدف ګرځېدلی. د پیښو سختې اندېښنې راپاره بولي، ان تر دې چې یو شمیر مدني فعالان او خبریالان اړ کړي چې له هېواده ووزي.
په کابل کې برخه ځینه قاضیانو د برید په اړه د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د چارو مسؤول هیدر بار وایي نن د افغانستان په سلو کې یو ښځینه قاضیان ووژل شو. د افغانستان د سترې محکمې د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 200 قاضیانې فعالیت لري. هیدر بار په یو ټویټ کې لیکلي چې د سولې له خبرو سره چې باید هر څه آرام شوي وي، برعکس د ښځو په وړاندې په تیره بیا د هغوی چې په لوړو پوستونو کار کوي تاوتریخوالی زیات شوی دی. ماهر زیاتوي راتلونکي ته هیلې په چټکۍ مړاوي کیږي. د نننی برید په اړه مې د ښځینه چارو له فعال انارګل سره چې په پکتیا کې له 13 کلونو راهیسې د ښځو لپاره د کار کوي مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د دې په اند څوک کیدای شي د ښځینه فعالانو یا د نننی برید چې د پکې دوه ښځینه قاضیانې ووژل شوې تر شا لاس ولري.
دا خو موږ او تاسو بهتره معلومه ده سدا د چا لاس ته پکې، یعنی مثلا دا کارونه څو کوي. خو ورځ تر بله افغانستان یو څه اندازه پیشرفت کوي کنه. دا د افغانستان مخالفین دي، یا مثلا موږ د هغه شخصیتونو مخالفین دي چې مثلا هغه پرمختګ کوي، هغه رشد کوي، یعنی نه غواړي چې مثلا افغانستان رشد وکړي. ولی په دې سوال موږ او تاسو یو رسو پاکستان دغه اعلان کوي چې په افغانستان کې جهاد روان ده، تر حال چې هغه په پاکستان کې را په افغانستان کې الحمدلله ملایان سره جماعتان سره امامان سره مسجدونه سره خزي خا په حجاب ګرځي. هغه دیموکراسي چې په پاکستان په افغانستان کې هیڅ نشته. صحیح ده د افغانستان خزي خپل کار کوي، خپل وظیفې ته ځي، د خپل وطن او د ولس خدمت کوي، خو شرعي حجاب مراتبي دا زیاتره د پاکستان له سادي هغه اشخاص لاسته نه غواړي چې موږ یو خور یو ورور پرمختګ وکړي. یعنی هغه چې لیک شهرت پیدا کړي په ملت کې خلکو ته خدمت کوي هغه ضرور سي.
بله، معمولا افغان چارواکي طالبان د دا ډول حملو مسؤول بولي، خو خپل طالبان ویلي چې دوی په دا ډول پیښو کې لاس نه لري او دوی مدني فعالان که هغه نرده که ښځه نه پنهخه کوي. که چیرې طالبان نه وي چې یو لویه د دولت مخالف ډله ده، داسې که په مشخص ډول ووایه چې کومه بله ډله دا ډول حملو تر شا لاس لري.
که موږ او تاسو سوچ وکړو دښمن د هر رقم تکتیک نه کار واخیسته، اوس دغه نوی تکتیک چې وشو کله که موږ او تاسو سوچ ورته وکړو صدفي وژنه کوي، یا مثلا د مقناطیسي مینونه کار اخلي کنه، د هر تکتیک نه کار واخیسته اوس دغه دفي وژنه پاتې وي. اوس دغه څنګه په کابل کې نه بلکې په ولایت کې په هر ځای کې موږ او تاسو وګورو موږ او فعالان په شهادت رسیږي ترور کیږي. دا چی شي؟ دا ټول د طالبانو لاس، یعنی طالب خدا نه وایي څه زده کوم، دا د طالب لاس، دا د پاکستان لاس، دا د افغانستان د دولت د مخالفینو لاس.
که څه هم مخنیوی به دا ډول حملو ګران کار وي، خو د عاملانو په موندلو او مجازات کولو په برخه کې که حکومت جدي اقدام وکړي، فکر نه کوي چې هغه به تر یو حده پورې دا ډول پیښو مخنیوی وکړي؟
تاسو ډېر ښه پوښتنه ته اشاره وکړه. که چیرې مثلا دولت وغواړي کنه، خو بعضې داسې ضعف نقطه یې موږ د تاسو د دولت هم ده. که چیرې دولت یو څو کسه مجرمین د خلکو په هامسار کې مثلا سزا ته ورسوي کنه، یغه ته سزا ورکړي، خلک نور خلک تان دخلي. ګوره زه یو ځانی خبره تاسو ته کوم کنه، زه خپل د شل کال کېږي وظیفه کوم. عدالت د ډاکټر نجیب د دولت بو او همنه د طالبانو د وختو کنه. زه طالبانو نه ډیره بده خاطره لرم، اته خواندي خوڅه کوم ګور ورونه نه شوی کوي ستلی مو کې. خو بیا ما عدالت سي او کچیر یو څوک سره خلکو په وخت کې اعدام سي، هغه خل سزا ته ورسيږي، نور خلک به پانتر وخلي. خو دولت هم نه سي لکه د 15000 بنديانو استخلاص افغانستان کې څه دی جوړکله نه ولې سي سبا استخلاص کې امغه هغه شي.
تاسو ول چې اتلس کال کېږي چې د خزو لپاره فعالیت مختوړي، دا ډول حملو تاسو سره ویره نه زیاته کړي خپل امنیت اندېخ من نه یاست؟
موږ خپل امنیت من دښمن یو، خو موږ باید یو څه باید ولرو چې موږ مسلمانان یو، بیا په څنګ کې افغانان موږ ایمان لرو، موږ باید خپل هغه روحیت هغه روحیه او هغه جرات هغه هغه سره قوت انرژي هغه باید لاسه ورنکو. ولې په دې هغه مخکې مینه او ماتل تاسو وکړو چې یو څه ګټي او سبب بایلي کنه، نو موږ انشاءالله دغه سیم چې قاطع تصمیم نه ولې چې موږ خپل ملت خپل ولس خدمت کوو، که موږ ساتو وطن باندې ځین موږ هیڅ د دې نه ممانعت نه کوو او نه ډار لرو.
خزینه فعال انار ګولوچې له اتلس کلونو راهیسې په پکتیا کې د ښځو لپاره فعالیت مخته وړي. په کابل کې نن پر خزینه قاضیانو د وروستي برید په اړه خپل نظر را سره شریکاو. نن په کابل کې پر خزینه قاضیانو د هدفي وژنو په ترڅ کې دوه خزینه قاضیانې وژل شوې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربندونه کړي د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلي اندرابي دغه ډول طالبان تورن کړل چې په سولې باور نه لري او دې ته منتظر دي چې له افغانستان بهرني ځواکونه ووزي او بیا جګړو ته زور ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت او د طالبانو مرکچي پلاوو تر منځ له تیرو څو ورځو راهیسې ویل کیږي چې هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. نور جزئیات به له کابل د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان سوله ونه کړي او جګړه روانه وساتي دوی د ځپلو لپاره نورې لارې هم لري. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي مسعود اندرابي د څرګندونې د افغانستان له یو شمېر متقاعدو جنرالانو او سیاسي شرونکو سره لیدنه کې کړې. ښاغلي اندرابي زیاته کړې طالبان لا هم سولې ترجمان نه دی او غواړي له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو سره سم جګړه زیاته کړي. د دې وزارت ویان طارق آریان د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې پر امنیتي وضعیت او دغه شان په کورنیو چارو وزارت کې د راغلو اصلاحاتو په اړه هم بحثونه شوي.
دوی په کورنیو
چارو وزارت کې د راغلو اصلاحات تو هر کلای وکړ او دا داډی هم ورکړ چې چمتو دي د امنیتی وضعیت د ښکېدو په برخه کې له کورنۍ چارو وزارت سره همکاري وکړي. د کورنۍ چارو وزارت رهبری هم د ټولو په ځانګړي ډول د متقاعدو جنرالانو او سیاسي شنونکو د مشورو د اخیستو په اړه داډ ورکړ.
عبدالباری عارف چې د کورنۍ چارو وزیر سره د لیدنې ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل خغلی اندرابي راتلونکي لمریز کال د جګړې د شدت یا زیاتېدو خبر هم کړي.
د راتلونکي کال کې د شدیدې جګړې پیشبیني وکړله. داسې وویل چې طالبان ترتیبات نیسي چې لوی او وسې حمله په نوي کال کې پیل کړي. البته زموږ په شمسي نوي کال کې او موږ هم ول ترتیبات ورته لرو کته ټول آماده دي.
خو طالب ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې جګړه د سولې د مذاکراتو د ناکامۍ دو بدیل بولی. خغلی مجاهد وایي په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې د شخړې د حل خلار ده، خو په خبره یې کې د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ شي جګړه به یې نظامي حل لاروي. پر طالبانو سولې ته د نژمنتیا تور داسې مال پوري کېږي چې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچي پلاوی له تیرو څلور ورځو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. دواړو لوریو ازادي راډیو ته ومنله چې پرون هم د اجنډا د ترتیب او توحید لپاره هیڅ غونډه ونه شوه. دا په داسې حال کې ده چې جګړه مرموز او هدفي وژنې بیا ورځ تر بلې زور اخلي او تر ډېره پکې مطرحې څېرې سیاسي او مدني فعالان او خبریالان په نښه کېږي، هغه څه چې د ډېرو اندېښنه یې راپورته کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده.
زمون شبین نلی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوندیا ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی. د دې وزارت له قوله دا جایزه نړیوال اعتبار لري او نورو هیوادونو ته به د دې بوټي پر صادراتو د پام وړ اغیز ولري. د افغانستان زعفران داسې مهال دا نړیوال اعتبار خپلوي چې اوس مهال د کورونا وبا له کبله نورې نړۍ ته د دې بوټي صادرات کم شوي دي. نور بده ازادي راډیو دی خبريال پر رپورت کې واورو.
سلر وشت کال وړاندې هغه مهال چې لا پر افغانستان د طالبانو رژیم حاکم وو، د دې هواد په لویدیز د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې درې کاروندګرو د زعفرانو په نوم یو بوټی وکړ. د افغانستان د زعفرانو د بابا په نوم مشهور محمد اکبر، موسی خان او عبدالرزاق هغه کسانو چې د یو روخانه راتلونکي په هیله زعفران د ډاکار موسسې په مالی مرسته په 300 متره مربع ځمکې وکړل. دا درې تنه په افغانستان کې لومړی هغو کسانو شمیرل کیږي چې زعفران یې په دې خاوره کړلې. محمد اکبر دروان کال په وږی میاشت کې ومړ او موسی خان هم څو کال وړاندې لنړۍ وکوچید. خو عبدالرزاق چې لا ژوندی دی وایي د هیواد په لویدیځ کې د کوکنارو پر ځای زعفران پر خلکو وپیژندل.
سات متر مکعب شروع کردیم،
موږ د ډاکار ماسسه په مرسته له 300 متر مربع پایل وکړ او همداسې مخکې ولاړو. هغه مهال ټول کوکنار کرل، خو په هرات کې د کوکنارو ځای زعفران ونیو. همې بیه لوړه ده او همې کښت حلال دی.
تازه د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوان یا ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی دی. د دې وزارت ویان فواد احمدی:
تنها در سه روب
یوازی د روان کال په دری روبو کې د هوایی دالیزونو لاری د 15 میلیونو ډالرو پارزخ له پروسیس او بستبندی وروسته زعفران صادر شوی. د محل د نړۍ له 15 نه د زیاتو هیوادونو سره ښې سوداګریزي اړیکې لرو او ډیر صادرات مو هم زعفران دي
صادر مشه.
اوس د ټول هیواد په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي روان کال د زعفرانو حاصل 10% زیات شوی او نږدې 1000 کیلوګرامه ته رسیږي.
سش کال د زعفرانو تولیدات 10% په تیر کال په پرتله زیات شوی دي، چې مجموعاً تولید 20000 کیلوګرام رسیدلی دي. همدارنګه د زعفران د کښت ساحې هم زیات شوی دي، 30% په تیر کال په پرتله زیات شوی دي. مجموعاً 8000 هکتار ځمکه د زعفران سش کال کښت شوی دي.
هرات اوس مهال په افغانستان کې د زعفرانو د کښت له ادرسه لومړی مقام لري او په نړیوال بازار کې هم پیرودونکي ښه دي. خو له دې ټولو سره سره د زعفرانو د کښت کوونکو لپاره لویه ستونزه په کور دننه د دې بوټي کمه بیه ده. کلونه وړاندې د افغانستان دننه د زعفرانو هر کیلو نږدې 100000 افغانۍ بیه درلوده، خو اوس تر 40000 افغانۍ رسیږي. د زعفرانو کاروندګر لافغان حکومت غواړي چې د دې بوټي لپاره یو ځانګړې بیه معلومه کړي چې د قاچاقي پلور او پیر مخنیوی یې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ځوانان وایي په دې ولایت کې لوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه نشته او له پوهنتونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همدارنګه انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارنو کې بیا عدالتۍ هم د دې سبب شوي چې ګڼ په کار پوه ځوانان بیکاره پاتې شي. نور حالی له کونړ د ازادي راډیو د خبریال پرپورټ کې اوري.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بېروزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوخت دي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولې او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفي کوشش کوم، وظیفي نه پیدا کیږي راته، کوشش هم ډېر وکړو وظیفو لپاره، وظیفي راته نه پیدا کیږي. مجبور یم دې ته کار وکړو، کار هم نشته په دې رڼا باندې کار کور لپاره څلاره نه پخه پیدا کړو. مزه نشته، صرف خاص دغه مخنیم شان خوند نشته، هر سړي اقتصاد خراب دی، بازارونه خراب دي.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري، دواړه یو ډول لاسي کراچۍ ته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی ته ځي، هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سرک پر سر ولاړ وي. زیور رحمان وای:
وضعیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پرېږدي. رور او هغه حال دی روره چې ماښامې دی، ورڅ راته پراته دي، نیمې نه ډیر پاتې دی، ویچ مزدوریان یو دغه نشته دی، بس استاریان دریان یو چې څه وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه په نشته حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرره هم د دې سبب شوی چې ځنی په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد ساپه وای:
همدغه ګمارنه چې کوم روان دي، دولتونو نوو مرکز په ټول سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکی په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، هم اوسره موافقه او موږ مرکز کې هم درش جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی، هم دلته په مجالسو کې. خو بدبختانه د ځوان قشر همدغه ستونزه تر اوسه حل نشوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کموالی مني، خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوه چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې وو دغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د 160 په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغه کې به هم ځوانان جذبېږي. زیاته توجه موږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهاني په چوکاټ کې یا اسداباد په ښار کې موږ برنامه لرو چې هغه ته ایزي کار وایي. هغه د همدې بنا باندې رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به چې په مشروط ډول د ایران اټومي تړون ته د بیرته ورګرځېدو خبره کړې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ایران هم ویلي چې که امریکا پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي نو چمتو ده چې بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. نور جزئیات به اسدالله الدین نه واورو.
د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي په فردو تاسیساتو کې د ایران لخوا د یورانیمو 40% پخول دا ښیي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ژان یو لیدریان په یو مرکه کې چې پرون شنبه ژورنال دو دیمونیچ ورځپاڼې خپره کړه ویلي د نړۍ له قدرتونو سره له شوي تړونه د ایران پرله پسې سرغړونې دا اړینوي چې واشنګټن او تهران بیرته دغې موافقې ته ور وګرځي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ د واک څو ورځې پاتې دي. ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. له دې سره پر ایران فشارونه سخت شول او دې کار د تهران او واشنګټن اړیکې بیرته خړپړ کړل. لیدریان ویلي په راتلونکي جون میاشته کې د ایران له ولسمشریزو ټاکنو مخکې ایرانیانو ته وایي چې اټومي فعالیتونه چې د ده په ټکو ډیر پر مخ تللي ودروي او اټومي تړون کې شوي ژمنو ته ور وګرځي. د فردو تر ځمکې لاندې تاسیساتو کې د یورانیمو 40% پخول که څه هم د اټومي وسلو یا بمونو د جوړولو په معنا نه دي، خو دا کار د دې ډول بمونو او وسلو جوړولو ته وخت لنډوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر په ډاګه ویلي چې د ایران دا هڅې باید ودرېږي ځکه د اټومي وسلو د ظرفیت جوړولو د پروسې یوه برخه ده. ایران بیا له دې وړاندې تل ویلي چې اټومي وسلې نه جوړوي او ټینګار یې کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز او ملکي اهداف لري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران بیرته د اټومي تړون ژمنو ته ورستون شي دای چمتو دی چې امریکا بیرته دغه تړون کې شامل کړي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر ویلي یوازې دا بسنه نه کوي چې واشنګټن او تهران بیرته تړون ته ستانه شي، د ټینګار کړی چې سختو بحثونو ته اړتیا ده چې ایران د اټومي وسلو پراختیا او د خپلو ګاونډیو د بې ثباتۍ هڅې ودروي. پر دې سربیره د جنورۍ په 14مه اروپایي قدرتونو هم ایران ته د یورانیمو د یو ریاکټور د څېړنې پر سر خبرداری ورکړ او یې ویل دا کار له اټومي تړونه سرغړونه ده. بریتانیا، فرانسې او جرمني په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي موږ په کلکه له ایرانه غواړو چې دا ډول فعالیتونه پای ته ورسوي او په بشپړه توګه هغو ژمنو ته وګرځي چې اټومي تړون کې یې کړي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نشو کولای
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو اورید خبرونه دوه منې مایته نږدې شوی وړاندې دي. ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د انصاف په لټه کې او تاسو د ورکو شو ازانو د لټه خوس پاموکړی سپورتي خبرونه ته
د افغانستان د فوتبال فدراسیون وایي چې سبب د مرکزی زون د 15 کلنو فوتبال لوبډلې لوبې پیل کړي. د دغه فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوبو کې به د مرکزی زون یعنی کابل، بامیان، لوګر، کاپیسا، پروان او پنشیر ولایتونو شپږ لوبډلې برخه ولري. ښاغلی مشوف زیاتوي چې د دغو لوبو په چارچوونه تېره ورځ ناوخته د فوتبال فدراسیون چارواکو او د لوبډلو د استازو په شتون کې ترسره سوه. دغه سیالي سبا په غازی سټیډیوم کې پیلېږي چې د لوبې په لومړۍ ورځ به پروان لوبډله له بامیان لوبډلې سره په خپلو کې سیالۍ وکړي او هم به په همدې ورځ په دوهمه لوبه کې لوګر لوبډله له پنشیر لوبډلې سره مخ شي. په بامیان ولایت کې د ژمی جام تر نامه لاندې د باسکټبال سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي موجب خلیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روانې مرغومې میاشتې په 24مه پیل سوې وې چې شپږو لوبډلو پکې ګډون کړی و. د ښاغلي قریزاده په خبره نن سهار وروستۍ لوبه ترسره سوه چې د ښځو په برخه کې ریحاني آزادې لوبډلې او د نارینهو په برخه کې د امید تنکیو ځوانانو لوبډلې اتلولي خپلې کړې. او د آسیا د فوټبال سوپر کم نیمه پای لوبو ته بارسلونا، ریال مادرید، ریال سوسیداد او اتلتیک بلباو فوټبال لوبډلو لاره پیدا کړه. د راپورونو له مخې لومړنۍ نیمه پای لوبه د تیرې چهار شنبې په ماسخوتن د بارسلونا او ریال سوسیداد لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره سوه چې یو یو ګول مساوي سو. د دې جم پای لوبه به نن ماسخوتن 12 بجې ترسره سي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. مخکې دې چې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه ته وار ورسیږي له سفیولاستانیک زیبه د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز واورو.
افغان چارواکو په افغانستان کې مشت ډیپلوماټانو او د بشري حقوقو فعالانو په کابل کې د دوو خزینه قاضیانو وژل غندلې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په ټویټر لیکلي دا پیښه غندي او د سمدستي پلټنې غږ کوي. هغه ویلي طالبان باید پوه شي دا ډول کړنې چې مسؤلیت یې ورګرځي نړۍ په غوسه کوي او باید ودرېږي. د کابل په تایمنی سیمه کې یو وسلوال کس د سترې محکمې په دوه خزینه قاضیانو باندې ډزې کړې. هغه یې وژلې دي. د هغوی ډرایور او یو بل ښځې ټپیان کړي دي. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه څېړي. د بامیان چارواکو ویلي دي یو ماشوم د سړی تختونکو له منګولو ژغورلی دی. د چارواکو په خبره دا ماشوم د تیرې اونۍ په پنجشنبې ورځ د بامیان له ښاره د سړی تختونکو لخوا تختول شوی و او نن د سړی تختونکو له منګولو د پولیسو په مټ وژغورل شو او کورنۍ ته وسپارل شو. د پیښې په تړاو یو ښځه او درې سړي نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې امنیتي تدابیر زیات شوي. دا وروسته لاغه چې د ترامپ پلویان په زور کانګرس ته ننوتل او له بلې خوا د ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم په نږدې کېدو دي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دی کې ربانه ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوم چې ازري په دې ګرې کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایت د قرغیو له ولسوالینه د تیولا په نامه یو خون کې د نورو په استازیتوب ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې څو کاله مخکې د جمهور رئیس د یو فرمان له مخې دوی ته ځمکې په نښه شوې وې. خو د ده په خبره څو کاله کېږي چې دغه کار پسې سرګردانه ګرځي خو اجرات پرې نه کېږي. دغه مسئله مو د لغمان ولایت د چارواکو تر غوږه رسولې ده، پام ورته راړو. اوس به تیلیفون کوونکی خپله ستونزه په خپله ووایي.
ستونزه داسې ده صاحبه چې د قرغیو د معارف 206 تنه معلمینو 206 اتیا تنه معلمینو ته د سیلاب قولو اردو په خوا کې چې د ګمبیري په دشته کې دی نمرې توضیح شوې. د معارف مقاماتو زموږ نه غوښتنه وکړه چې هغه نمرې مونږ سنکاري کړو. مونږ څلوېښت څلوېښت روپۍ د هغې په سنکارۍ باندې ولګول. خو بله ورځ یو تعداد خلک چې د ازرې د ولسوالۍ دي په هغو خلک ډېر خلکو او کوچیان دي د هغو د خوا دغه زموږ نمرې اشغال شوې، په هغه یې اوس کورونه جوړ کړي دي. والي صاحب، پخواني والي صاحب ته، آصف ننګ ته او جبار نعیمي ته مراجعه وکړه. حتی خلک وایي مونږ ته داسې پوره ثابت نه دی چې وایي جبار نعیمي چې د دې پروژې افتتاح هم کړی و هغه وایي پکې پیسې واخیستلې. دا پوښتنه ونه کړ سره دی چې ما ډېر ټلیفونونه وکړ، د اداري امور نه مکتوب راغی، رسمي مکتوب قلغوی ولسوالۍ ته، معارف ته، لغمان ته خبر ورکړ، خو هېڅ اجراات پکې ونه شو. نو زموږ مشکلات اوس ډېر دي. اوس زه وایم چې که چېرې هغه نمرې نه کېږي، د هغې نه لږ دې خوا ته د قیر سړک د چارباغ د سړک په خوا کې شپږ اووه سوه جریب مځکه نور دی، هلته د دولت یو پوسته هم موجود و، خو سره د هغې ما هغه مځکه غصب شو. نو په هغه ساحه کې دې مونږ ته نمرې راکړي،
خون کې سب تاسو دغه ستونزه له چارواکو سره شریکه کړي؟
آصف ننګ ته، جبار نعیمي ته، پخواني والي ته، او زه څو ورځې مخکې د پارلمان د شکایاتو دفتر ته لاړم. هغلته مې هم دغه عریضه وکړه، عریضه یې واخیسته. هغه وویل مونږ مکتوب لیکو د لغمان د ولایت نه، مونږ معلومات غواړو. او بیا د ریاست جمهوري دا پل یک پیسدي ته مخامخ دغلته یو اداره وه، دغه ادارې ته ننوتم، هلته شوبیا رایزو ته مې عریضه ورکړه، هغه اسناد مې ورکړ.
د دې ځمکې څه فورمې، تعارفې یا اسناد یې درکړي چې دا ځمکې به تاسو ته درکړل شي؟
مونږ کوم تعارفې چې راته دغه راکړي وو، دولت راکړي وو، هغه تعارفې او هغه د ادارې امور مکتوب کافي مې هم ورکړم هغو خلکو ته.
د ادارې څه اجرات وکړل؟
د هغې تر اوسه پورې هېڅ درک نه دی معلوم.
ښه، دا موضوع خو تر ډېره د پوهنې وزارت پورې اړه لري. د پوهنې وزارت ته مو کله مراجعه کړې او دغه ستونزه مو ورسره شریکه کړې؟
یو عارضه مې وزارت معارف کې ورکړي. وزارت معارف هم شعبې عرایضو کې یو ورور و چې د صوفي ډوله سړی و، غالباً معلومېده چې ژبه وردګي غوندې و، هغه ته مې عریضه ورکړ. بیا ما ورته ویلي چې دا عریضه ما ته مه راکوه، مکتوب دغسې ځای را باندې ګوته ولګوله، ویلې مونږ یې مکتوب لیږي. خو تر اوسه پورې نه د مکتوب درک معلوم دی نه اجراات شوي.
دا ستونزه خو یوازې ستا نه ده، ستا خبره د ډېرو ښوونکو ګډه ستونزه ده. تاسې یو ځای او په ګډه سره ولې دغه کار پسې نه ګرځئ؟
دا مونږ تقریبا زمونږ یو دغه هم وشو، ځکه مونږ یو وار په دې باندې احتساب وکړ. لس ورځې مونږ مکتبونه ټول بند کړل، د قرغیو په ولسوالۍ کې ټول مکتبونه بند شو پروس کال، په چا غږ وانه ورسېب. اوس مونږ غریب خلک د دې نه ویریږو، د برطرفۍ نه بیا ویریږو، د بندیتوب نه ویریږو، د دولتي مامورینو باندې کارکنانو باندې بده ولګېږي. نو بیا به ونیسي یا معلم به وایي چې یا برطرف یا څه شو، که نه مونږ دا احتساب کړی و. عمومي احتساب ټول ولسوالۍ د قرغیو ابل تاکي مکتبونه بند کړل.
شخصي کور لري؟
اوس شخصي کور زه داسې یو کور لرم چې زموږ د پلار د نیکه نه پاتې دی. هغه تقریبا څلور متره زما حویلۍ ده، د سل کالو پخوا حویلۍ. نو په دې کې خو ژوند بېخي ناممکنه ده، یو مېلمه ته سات نشم کولای، ځکه بېخي ځای نشته پکې.
تاسې ته د دې د ورکړې په هکله کوم احکام یا فرمان شته؟
خپل رئیس جمهور، پخواني رئیس جمهور دا منظور کړی و. مونږ خو نه عریضه کړې وه دولت ته، نه مو خواهش کړی و. دولت په خپله دا یو امتیاز معلمینو باندې په اوس زړې وسوځېد ورکړ، نو اوس هغه غصب شوی دی.
خستا ستونزه به د مسؤولو مقاماتو تر غوږه ورسو.
سلامت لره، الله دې تاسو اجر درکړي، انشاءالله اجر دارین به نصیب شي چې خبره مقامات پوره شوي. السلام علیکم. السلام علیکم.
دغه ستونزه مو د لغمان د والي له بیان د ښاغلي اسدالله دولتزی سره شریکه کړه. ښاغلی دولتزی، د لغمان ولایت د قرغیو له ولسوالۍ نه یو ښوونکي اتیولا د نورو ښوونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې حکومت پریکړه کړې وه چې دوی ته به یوه یوه نمره ځمکه ورکړي، خو کلونه کېږي چې په دې سکه اجراات ونه شول. په دې سکه مو ستاسو نظر غوښتو چې دا ستونزه به کله حل کېږي او څه تدابیر ورته شته؟
مننه په لغمان کې د ټولو خارګوټو پر وړاندې باندې ځینې ستونزې وې، ځینې ټولنیز مسائل وو د سیمې د خلکو چې باغ کې د خونکو خارګوټي هم د قرغیو د علیشنګ ولینګار دولت شاه دغه مسایلو کله چې د لغمان ته نوې رهبری راغله خغله رحمت الله یارمر لاخې د خپل لمرتوبونو کې هم دا ونیول چې څنګه کولای شي د خونکو د خارګوټو پر وړاندې باندې کمی ټولنیز ستونزې چې دي کوم خلکو قصب کې کړی یا د خونکو ته حقوق نه دي ورکړل شوي په دغه برخه کې درسته ګونو دغه ستونزې د متنفذینو قومي مشرانو علماو د دوی پرمټ او د پوهنې ریاست د رهبرۍ سره په همغږي سره د چارې حل کې د ستونزې حل
دی بحثونو ناستو څه نتیجه ورکړه؟
تر ډېره په دې برخه کې بریالي شوي یو د خرغیو مربوطات ته د خونکو کوم خارګوټه د هلته د ولسوالۍ مسؤلین د هغه سیمې خلکو سره ناستې د پوهنې ریاست مسؤلین موږ باورې یو چې دغه ستونزه به زر حل شي او پر وړاندې باندې د خونکو د استوګنیزو نمرو پر وړاندې مسؤلینو ده هغه به حل شي او قانون به هلته عملي شي.
دولت زه صاحب دغه خونکي انتقاد کوي چې په دې مسأله څو کاله تیر شول، مخکینیو والیانو هم ورسره ژمنې وکړې خو عملي نه کړې، او دولت زه صاحب بله خبره ده چې که دغه په نښه شوي ځمکې غصب شوي وي یا نورو خلکو ته ورکړل شوي وي داسې امکان شته چې که بل ځای کې ځمکه یو دغه ښوونکو ته ورکړل شي؟
په دې مسایلو باندې کار روان دی چې څنګه کولای شو چې دغه پلاوی ټاکل شوی چې د پلاوی تر څو بررسي وکړي چې څنګه کېدای شي چې دغه ستونزه عمل ته د ښوونکو کوم خارګوټی چې ټاکل شوی هلته حل کال ته نو دوی به خپل وروستی ګزارش د ولایت رهبرۍ سره وړي، رهبرۍ به اسنونو ته تسلیم شي چې آیا په دې تصمیم کې د خارګوټي موقعیت انتقالیږي، همالته چې کومې ستونزې دي هماغه ټولنیز مسایل حلیږي. دا به دغه د پلاوه چې کوم ټاکل شوی دغه مسلو له خاطر چې د پوهنې ریاست دی د ولسوالۍ مسؤلین دي د ښوونکو له د اتحادیې نه دی دوی به خپل لغبرسي پنځې اونۍ کې کوي، بیا به له مسؤلینو سره رهبرۍ سره به ګزارش شریکوي، له غیرو سره به تصمیم نیول کېږي.
دولت زه صاحب ستاسې په خبره دا ځل موضوع جدي نیول شوی ده؟
دا ځل جدي نیول شوی. بلې انشاءالله د ولایت نوې رهبري په دې هڅه کې ده او د ښوونکو ټولو ستونزو چې هغه د داستګون نمرو دي یا نور بېلابېلې ستونزې دي څنګه حل خطرې دوی کوټلې اقدامات ان شاء الله ترسره شي.
مننه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، و امر ایدل چې د لغمان له ولایته د اتیولا په نامه یو خونکي د غنو نور خونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي و چې سو کال مخکې د حکومت د فرمان لمخې دوی ته باید یو یو نمره ځمکه ورکړل شي، خو کلونه کیږي چې په دې سکه اجرات نه دي شوي. او د لغمان د والی ویاند اسدالله دولت زی وویل چې دا ځل په دې موضوع جدي کار روان دی او په لږه موده کې به دا مسأله حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به هم د معمول سره سم موږ دوه ډول پیغامونه لرو چې په یو کې تاسو په خپل سیمو کې بعضی کسان موندل دي چې هغه خپل کورنۍ څخه لیرې دي، ور معلوم نه دي چې کورنۍ چیرې دي، نو تاسو د هغه په اړه معلومات را سره شریک کړئ. دا به وړاندې کوم او په دوهمه برخه کې د هغه کسانو چې دوی د خپل کورنۍ غړو یا نور دوستانو چې ورڅخه ورکتي د هغه په اړه مشته پیغامونه پریښي دي هغه به خبر کو. خو د دې خبرونه په سر کې یو بل ش پیغام هم لرو، هغه د چې زموږ یو اوریدونکې پیغام راته یې شه دی چې دوی خپل هغه ورک کس اوس موندلې دی چې د همدې خبرونه لاره اعلان کړی وو او د دې خبرونه په مرسته هغه ورکه پیدا سوی دی، بیرته خپل کور ته راغلی. نو دغه دوست بیرته پیغام موږ ته استولی دی او د ازادۍ راډیو څخه مننه کړې ده. نو زه هم د دوی څخه مننه کوم اول چې دا پیغام موږ ته پریښود او د زیرې راستره شریک. زه به هم د خبرونه په سر کې ستاسو دوستانو سره شریکم، دروابه یم، ورسته به د خبرونه په تبرخه ته ورسو.
بله، السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. زه ابراهیم رحمان حیدریم د هلمند ولایت د مرکز ورسګانمي تاسو دغه پیغام پریښی دی. زه د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله یم. ما کوم د کاکا زوی چې و چې هغه ورک و نو هغه فعلاً ما ته زما پر شمېره زنګ ووهلی، اوس فعلاً هغه زما سره ناست دی. نو زه د ازادي راډیو څخه ډېر زیات خوشحاله یم او د دوی د ادارې څخه یو ځانګړې مننه کوم چې دوی زموږ دپاره دومره خدمت کوي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه زه ډېر خوشحاله یم چې دوی موږ ته داسې یو ښایسته خپرونه جوړه کړې ده چې په هغه سره ما وکولای شوی چې خپل ګران د کاکا زوی سره یو ځای شم. ډېره زیاته مننه ستاسو د ښایستې خپرونې د لارې ما خپل د کاکا زوی پیدا کړي. اوس فعلاً د هغه کورنۍ هم ډېره خوشحاله ده او زه په خپله هم ډېر خوشحاله یم. زه د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو او همکارانو او د ازادي راډیو د مشرتابه د ادارې څخه هم یو ځانګړې او زیاته مننه کوم. مننه
کور دی ودان وروره، ستاسو نه هم مننه کوم او خوشاله سو چې ستاسو ورک دوست بیرته خپل کور ته راغی. دوستانو که تاسو هم په خپلو ورک عزیزانو پسې ګرځئ نو هم د خبرونې ته زنګ وهلی سي. موږ هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه په امانت سره خپاره کړو. مخصوصا یو بل غوښتنه هم همدلته مطرح کوم، هغه دا چې کله چې تاسو خپل په ورک پسې ګرځئ او پیغام موږ ته پرېږدئ نو لطفا د خپل ټلیفون شمېرې هم حتماً وایسته که موږ ډیری پیغامونه لرو چې په هغه کې د ټلیفون شمیرې نسته. یوازې تاسې د خپل ورک عزیز نښې نښانې وایست او د ټلیفون شمیره مو نسته. که چیرې کوم بل چا ته هغه معلوم وي نو دوی نسي کولی ستاسو سره اړیکه ونیسي. نور مو وخت نه نیسم، ورځو خپرونې ته.
السلام علیکم. زموږ سره یو نفر دی په نامه دی هغه محمد دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی، د ورور نوم یې خان محمد دی. شهیدی د اصلي د پکتیکا ولایت اوس دلته د هلمند ولایت ولشکرګاه شهر کې په درو په غاړه د رپیشن کې کار کوي. زما نوم چې دی روح الله روحاني د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه دلته درو د غاړه په رپیشن کې کار کوي. دا د چپلاس وخت کې په ټول ما ټکر کړی دی. دا چپلاس نه په اوس بیرته جوړ شوی دی نو تاسو لري. نو دغه هغه ما ته څوک زه د په د شناخته دی زما آواز اوري یا د کوم کلیبان زما آواز اوري. کاریبانو دوستانی هلته په پکتیکا ولایت کې وخت زه تللی وم. د ویلی چې داسې دوست وي ورور مې تللی دی نو دا درکه دی. نو بلته ما پیدا کړی دی که زما آواز دی اوري ما ته لطفاً په دغه شمارو باندې زنګ را ووایي چې زه په لاس ورکړم. نو زما د ټلیفون شمېرې دی 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ولس ولس
بل السلام علیکم زه د سروسل محمد خان سرمانی ولنا دلی ولصلی نه اړیکه د سرنی ولې د موج یو ګران الک پیدا کړی دی تقریبا د هغه ټول سکال شپانو سکال پر شاو خو به زنګی دی نو دلته موږ یو ډول سره دی په دکان کې تقریبا د اصل شپدل شپې کې چې هغه په کور کې ساتي نو ایا د دې دغه پته نه معلومه چې ایا د مشکور به کله خو د کله کله ځای یو د کله منځ کې لکه خلاکیه هغه مسلمان ور ماته ول ول ته ازادي اړه کې لا پیغام نشر کړي د هر مسلمان او هغه ماته زنګ ویری چې دې اړ یو مشري یا تر هغه کې د ضرورت یا د خپل سراسي نو زه خپل ټلیفون نمبر ورته وایم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ څلور درې درې څلور. ازادي راډیو ته ویلو خواهش لري چې ما پیغام نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د فراه ولایت د بلابل ټول استادی ته زحمت ورکوم. د بلابل ټول استادی څنګه ولس کاله نه کاله مخکې یو نفر په نامه د ډاکټر په انګریزي ژبه هم پوهېده او په دوا هم پوهېده. وخت دلته په بلابل کې تیر کوي په غیر کې کې به طلب لږ وخت تیروي. د ولایت سبا هم ساده تر څو باندې څه یا د دې سما به چې ډېر مته ماده شي نو اوس آزاد شوی دی. مرمخ ما خبر ولا ورا په ولایت په شهر کې وجود وي. نو د هر څه قریب شوی د بلابلق اډي کې د فراه ولایت په شهر کې د بلابلق اډي کې زیات وخت د مټروانانو سره په مجلس باندې د دې څه قریب دي او بیا د کرسټ د کونو د فعالو کردار د لیولې دی. د دې د ګربې خړې ده اوس د پاسه ده. دا چې ټول بخښنه خړې دی
نور عید معلوم عید نه درې داسې ګرده سړی د تورې پازه ده خبرې له فرصت دي مګر دا چې بعضې افغان کردار یې د لیولي دي زیات وخت عادت ساتي چې هر ځای کې بېخي لس کیلومتره شل کیلومتره دې هم زیات وخت عادت ساتوي قریب چې دی د فراه په ولایت کې د بالابلس آیډي کې انشاءالله خامخا چې معلومات پوښتنه کې پیدا شي.
السلام علیکم. زه زلمی د کندهار ولایت نه اړه نیولې ده. ما یو ورور ورک په هلمند کې نور لایک مې واشر ولسوالۍ کې یو نفر حال نیولی ولو ول زموږ یو نفر دی د درې کال کې د کوچیانو سره وي اوسېږي دغه د نیم په نامه نیمې کدا ګرام ور ماته اړیکه ونیول په دغه شمېره شپته شپته
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد عمر د پرای ولایت نه د ګلستان ولسوالۍ او د چراوی کلی نه خبره کوم. از ما عرضاد محترم ورونو اچړې چې زما غوړې از مش په کلی کې یو ځوان دی لیونی دی په ځان نه پوهیږي سرواګوی کوي. نو دا د نوم دوست محمد دی د پلار نوم یې دادیلا دی او د نیکه نوم یې میروخان دی. دی د بایغس ډیر نوم اخیشی چې دا بایغس د خوای نو بالا معلومات نه کیږي چې دا کربا یا نور خلک زما ژغ اوري. نو دا زما ژغ دی تر ځای ورسی ان شاء الله ثواب وبره سره شریک سي. نو وروره خو هر سړی چې زما ژغ اوري او دا لیونی چې دی دا غدوان که یو قریب یا ورور یا پلار یا یو بل دوست لري سیرا دي سي د پرا ولایت او د ګلستان ولسوالۍ ته او د چرا وکیل ته.
بله السلام علیکم. سلامونه تاسو سلامونه ټول قدرمن اوریدونکو. زن الله جان کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ نه دولت یو رښوې عزیز ده یو سنگره بابا ده او کڅوغه وړي په دې اړه معلومات پیدا کی په دې سپینه دې مونږ ته زنګ وای سي پروا بیا څوله سپینځل وڅو درې بل اسمیره زستې تر شپږو یان نه پندوس نه پندوس وڅو شپږ شپته.
بل السلام علیکم. زمان د مرکز سیاتن تاسو ته زنګ وهلې دي. زما سره یو نفر دی د پندوس کال په شاوخوا کې دی خپل نوم لاله شي نور نه ظاهر معلوم دی نه د پلار او نه د بل ځای درا کول معلوم دی. هر نه مسلمان ورور کړی دی ویش په دې سره دی د پندوس کال په شاوخوا کې دا مدور مسلمان قریب دی. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي 0000 سلام.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان وسم تاسو هغه پیغامونه ورو چې تاسو په خپل اورو کې پسې ګرځي.
زه عبدالفور د من ولایت د لشکرګا او سیدل کې زما یو اراده دی د عبدالله په نامه چې 14 کال عمر لري تقریبا د زمي میاشتې کې د مساکلا ورسوالۍ د خوجدان د سیمې د ماشریب کاری څخه نظر کسوي دی او د پلان مې الحاج مولوی احمد سعید صاحب دی اکاگانی و عجیم عبد الشکر آخوندی بل عبد الغفور نمیزی مددگ فاکل دا زاده را دیو سخه مز قوامک وارو چه دا با پیرا کدن که مز سر قوامک رو کی سوال لسکال عمر لری او در لسکاری حفظ کردی دی مساکلا و لسوالی دا خوجداد دا سینی دا مشریب کاری دا سخه نادر کسه و دی هر مسلمان دور تا چه دا پا حقل معلوماتی مز سجی معلومات نکدی نرسه پر وسه پر آتر
السلام علیکم.
دا وکړ کې چې ورسته یار مسلمان چې معلومات یې دا ځنه را دي ځنګوي نو نمیا کازوی دی ایلمان ویلایت مساکلات و لسوالی دی دا سلمانی دی و دا غلمبر کارو کجانگوی مجرم یربانی دی سیپر و تلور دریه سیپر پینزه دوا دا بسلمان دا چیمان ماتی و دا غلمبر بیجانگوی مجرم یربانی دی
سلامونه تاسو له آزادې راډیو اوریدونکو خرکوم سوامه ټلیفون برکشه ګل محمد خوشاله ما د یلمن ولایت نه ما د خلاص زی دی سیتی ولا په نامه د ډاکټر اونر زی دی د مشرورو نه دوست محمد دی تقریبا د درې کال کې چې نظر کوي ک ار مومن مسلمان ورور د پاړه باندې معلومات لري یا کوم څوک د پاړه خبر وي چې دلته دی نو پردې شمیرو د مستر اړیکو ونې خپل سکرینه به ترلا کې د ټلیفون شمیرې سوامه صفر و صفر شپږ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
رحمت الله وبركاته. زادل د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو ورک موږ لرو چې د ورور نوم یې شرافالدین دی، د بل ورور نوم یې علاءالدین دی، د بل ورور نوم یې ماهیالدین دی، د پلار نوم یې متولي دی. اصل کې د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ هم د هلمند ولایت د واشي ولسوالۍ د بزک د کاریز اوسېدونکی دی. تقریبا 15 کال کېږي چې نادره کړی. لکه هر مسلمان نور په اړه معلومات یې د مهربانۍ د مخه دي ما ته په لاندې شمېرې زنګ ووي:
السلام علیکم و رحمت الله. جما یو تر دا د موبایل فونم دا څو کال کېږي چې نه برکه ده، نو که هر څه معلومات وي په دغه شمیره سره دې کولی شي: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم و رحمت الله. زه شکر الله د لوګر ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ما یو تره ده تقریبا د څلور کاله کېږي څه نه درکه شوی ده له کوره تللی، نو که هر چاته معلومات وي دغه شمېرې دې موږ سره اړیکه ونیسي. 0 1 6 9 9 8 9. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي غزي ولاية كلام السبالي تتوتي الزوايا ما تغاشا ولاي ورقت تكاشا فنامة كي بيتاك تغامر كوتي يبلك ربي وركوون دایوه میازی و جمعه کیسی کوره نادارا کسه وی ده کارچا پیدا که دیش مره ده مکت زنگو وی شاوله اینی میگی دی توتی زوی ده دیش مگول مسای ده دغه شماره د سی پر وسه جوابیا ته سلویر سپوکټه یو نیوی.
السلام علیکم عبدالحنان مومینم له کندهار شهر څخه. زما یو دوست ورته د نجیب الله په نوم باندې داتو کال دی نو کدی خپل د اعلان اوري د دوستانو اوري زما سره چې په همدغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه.
مننه کوم ګران ورور په دې هیله چې ستاسو او د نورو دوستانو ټول ورک عزیزان په خیر سره بشته پیدا سي او کور ته راسي تحصیل لغوي سره یو ځای سي. نو د دې خبرونه وخت هم دومره وو په پای کې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. کور ودان او تاسو هم تر بل خبرونه پر خدای سپارم. علام ملسه
د تا بهیر کبه پیادیم.